مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا سره لمومند او د خبرونو ویاند احمد الله سلامونه مني وخت شوي 12 بجه په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګاوري په پیښور کې احتجاج او دغه راز په پیښور کې چې کبل احتجاج دی پای تر رسیدلې باغې به هم تاسو ته معلومات درکوو او د شلوري ځ نړیوال کرکټ کپ لپاره څه تیارې نو روان دي پر دې ځنګړې راپور لرو خو تر هڅه مخکې ورزو احمد الله چې تاسو سره ساتي تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
لمړي د مهمو خبرونو سر ټکی د ایران فوج مشر جنرال محمد باقری پرون په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره لیدلې دي. پاکستان حکومت وایي هغه افغان زده کوونکي چې د هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي ته د ورتګ اجازه ورکړې ده او طالبانو د امریکا او اروپایي استازو ته خبرداري ورکړې که پرې بندیزونو ته دوام ورکړل شي نو دا به د اقتصادي کډوالۍ یوې نوې صفې ته لاره پرانیزي. د خبرونو تفصیل د ایران فوج مشر جنرال محمد باقری پرون په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره لیدلې دي. د وزیر اعظم له دفتره په جاری شوی بیان کې ویل شوی چې عمران خان او محمد باقری د ملاقات پر مهال خپل منځي اړیکو ترڅنګ په نورو مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. د پاکستان ډان او دنیا ټي وي وایي د افغانستان روانو حالاتو په حق له عمران خان وویل د گاونډي هیواد په توګه د پاکستان او ایران امن د افغانستان د امن سره تړل شوی. نړیوال ټولنه دې پر مدې مشکل وخت کې افغانستان ایواز پرې خودو پر ځای په فوري توګه د ورسره مرستي وکړي. محمد باقری چې د دې هیواد د یو لوړ رتبه فوزي پلاوی په مشرۍ د اسلام آباد په سفر دی پرونی د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم لیدلې دي. پاکستان حکومت وایي هغه افغان زده کوونکو ته چې د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي د هیواد ته د داخلېدو اجازه ورکړي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پرون په ټویټر لیکلی ل 900 زیات افغان زده کوونکي چې د ویزې ترڅنګ د پاکستانی پوهنتونونو اسناد لري د تورخم لاره به پاکستان ته واوړي. نوموړي دا نه دی ویلي چې د زده کوونکو پاکستان ته د اوړېدو پروسه به تر کم وخت جاری وي او دوی به بیل بارډر پاس وکړي شي چې هیواد ته چې هغه هیواد ته واوړي. د اگست پر 15 په افغانستان د طالبانو د واکمنې دوه وروسته پاکستان ته لتلونکو افغانانو څخه د ویزې ترڅنګ د بارډر پاس په نوم یو بل لیک هم غوښتل کیږي. په افغانستان کې اوس هم په سوونو زده کوونکي چې د پاکستان په مختلفو پوهنتونونو او کالجونو کې سبق وایي هغه هیواد ته د اوړېدو په انتظار دي. په پیښور کې د اورګزو د ماموزو قبیلي احتجاج نن په څلورم ورځ هم دوام لري. احتجاجیان چې د پریس کلب مخې ته ناست دي له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د امن پر ځای کړي، هلته د فوزي عملیاتو پر وخت د لنګو کورونو سروې دي وکړي، د صحت او تعلیم په شمول نورې بنیادي اسانتیاوې د ورته برابرې کړي. د ماموزو قومي اتحاد یو مشر شیرولی اورگزی پرون مشال ویډیو ته وویل
مختلف خلک راغلو خدمو کوم مذاکراتي اغاز کوم چا سره ریلیټډ دي چا سره تړلې دي غو سره موږ داسې خاص مذاکرات نه دي شوی. موږ سره دا وادي کوي حکومتي کوي ځلې انتظامیه کوي خو په ګروند خمره تاسو وخی کنه.
خود حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي غازی غزن جمال چې د اکتوبر پر 12 احتجاج ته ورغلی و وینای و چې په ماموزو کې د جنگونو او فوزي عملیاتو پر وخت ډنګو شو کورونو سروې روانه ده او څوک به هم لمرستو نه پاتې کیږي. په افغانستان کې طالب چارواکو امریکا او اروپایي استازو ته خبرداري ورکړی چې پر دوی د فشارونو د دوام لپاره د بندیزونو څخه کار واخلي نو دا به د اقتصادي کډوالۍ یوې نوې څپې ته لاره پرانیزي. د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په قطر کې لویدیزو ډیپلوماټانو سره په خبرو کې وویل افغان حکومت کمزورې کول د هیڅ چا په ګټنه دي ځکه چې منفي اغیزې به د نړۍ په امنیتي سکتور نیغ په نیغه اغیزې ولري. امریکا او اروپایي اتحادیې ویلي دوی تیار دي چې له افغانستان سره بشري مرستې وکړي خو تضمین غواړي چې طالبان به بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. اروپایي ټولنې په دوحه کې له طالبانو سره د خپلو لومړنیو خبرو پر مهال افغانستان او ګاونډیو لپاره شاوخوا 1 ارب یورو د مرستو اعلان کړی و. او د شلوریزه نړیوال کرکټ جام لوبې بعد راتلونکي اتوار یا یک شنبه نه په عربي ملکونو عمان او متحده عرب اماراتو کې پیلېږي. په دې سیالیو کې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون 14 لوبډلې برخه اخلي. د نړیوال جام چې په 2020 زیږیز کال کې په هند کې کیدونکی و د کرونا وبا له وجې وځنډول شو. دا ټورنمنټ چې 15 کاله پس کېږي په 2014 زیږیز کال کې ویسټ انډیز ګټلی وو. د سیالیو فائنل لوبه به د نومبر پر 14 په دوبۍ کې کېږي. دا اتر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې احمد الله وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د اورګزو د ماموزو قبیله احتجاج نن هم دوام لري او وایي له چارواکو مطمئن ندي.
نو زه څنګه مطمئن شوم؟ دا مطمئن کیدو باندې هم لاس کال تیر کړو وسم. زه آی ډی پی زم په کیم کې یم.
د تیرا او باړې اوسیدونکو وایي چې دورانو شو کورونو د بیا رغولو په سروې کې ترې رشوت اخیستل کیږي او په پیښور کې په سترګو مازور کسانو خپل پلت ختم کړ. خو دی وایي
زمږه دا مطالبات زمږه هغه خلک چې په خواره زاري تعلیم حاصل کوم مور په مور خپلار په انویسټمنټ کو دی ولا روزګار نه فراهم کوي غوړي دي روزګار فراهم کړي.
او د شلوري ځان نړیوال کرکټ کپ لپاره تیاری روان دي. د افغان کرکټ لوبډلې اوپنر عثمان غنی وای
ان شاء الله که خدای رضا و او باقي جونلو یو ښه شکل سره موږ یو ښه تیاری لپاره ورکړل تاسو سو خلا سره ورنی.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسئ. او سمو د خبرونه لومړی موضوع څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې په پیښور کې د اورګزو د ماموزو قبیله احتجاج نن په څلورم ورځ هم دوام لري. هغوی د پریس کلب ودانی مخې ته ناست او له حکومت غواړي چې په سیمه کې امن پر ځای کولو سره سره دوی ته د صحت او تعلیم بنیادی اسانتیا ورکړي. په صوبایي اسمبلی کې د اورګزو یو استازي پرون په احتجاج ناستو خلکو ته ډاډ ورکړ چې حکومت سره یې خبرې روان وانی دی او مسلې به یې ډېر زر حل شي. په پیښور کې زموږ همکار طارق اورګزی پرون دغه احتجاج ته ورغلی و د ماموزو کمی اتحاد مشر بلال دین سرجی خبرې کړې دي.
درمن اوردونکو ز پیښور پرس کلب مخه ته ولاړم. دلته لپیر ورځې د ماموزو اوسیدونکو د احتجاج په توګه ناشتي. د دوی بنیادی غوښتنه دا ده چې هلته سہولتونه دور برابر شي، بلا مسلې دې ورته حل کړی شي. دویمه چې کوم هلته کورونا وران شوي دي داغې سروې دې وکړی شي او تاوان د ورکړی شي. دغې نه علاوه یو بله غټه غوښتنه دا ده چې دایمي امن دې هلته قائم شي. دا چې کوم احتجاج روان دی دا د ماموزو قومي اتحاد تر سوري لاندې روان دی. د ماموزو قومي اتحاد مشر چې کوم دی بلال دین، هغه موږ سره په دې وخت موجود دی. دا احتجاج تاسو روان دی، تاسو سره چا رابطه نه ده کړې، مذاکرات منه دي شي وي، د تاسو په دې غوښتنو باندې چا خبره ده سر نه ده کړې؟
د سیدې څه بضابطه تور باندې د مولا مذاکرات نه دي شوي. مختلف خلک راغلو پاسېدل ولاړلو، خو زموږ کوم مذاکراتي هغه کوم چا سره ریلیټډ دي، چا سره تړلي دي، هغو سره موږ داسې څه خاص مذاکرات نه دي شوي.
په صوبایي سیملې کې د تحریک انصاف چې کوم غړی دی غازی غزن جمال، دا خو راغلی و دغه ځای کې تاسو ته ډډم درکړله چې دغه ځای کې چې کوم د ستاسو د غوښتنې دي دا زموږ په ترجیحاتو کې دي. آیا د هغه د خبرې نه تاسو مطمئن نه
دي کې؟ داسې دي چې هغه خو هر وخت موږ سره دا وعده کوي، حکومت یې کوي، ضلع انتظامیه کوي، خو په ګراوند خو مره تاسو وښیي که نه. داسې دي چې کوم هلته کوم خلک وستلی د 20% هغه بیا لګیا دي بې تعلیمه لوی کیږي. نوی یو تعلیمی اداره هلته دورانه وړله، څه تعلیمې جوړ کړي، زما بچی پکې سبق وایي. کومې زړې جوړې په هغه کې درې تعلیمي ادارې فعال کړې دي، روډونه یې جوړ نه کړو، واټر سپلای یې رانه واسطه خپل حق یې رانه کړی. نو زه څرنګه مطمئن شوم؟ دا مطمئن کیدو باندې هم لس کاله تیر کړو وسم. زه آی ډی پی زم په کیم کې یم.
دا راته وایي چې دا ضلع انتظامیه چې کوم غړي دي اوسم دلته تحصیلدار په دې هغه کې موجود دی، نو هغه نم هغه هغه تاسو خبره نه دی کړې، سیده سرویلی نه دی چې دا احتجاج چې کوم دی دا پرې دی او بس کینې دا خبره حل کوو.
هر یا نه خبره هم دغه دا چې تحصیلدار صاحب درو ورځونه راځي، خو مونږ ته داسې څه نه دی ویلي چې زه مذاکرات او ترازم یا سي شي ترازم. ما خو تاسو مخ کې ویل چې په ضابط تور باندې مو سره چا مذاکرات نه دی کړی.
نو څه د تاسو لای عمل به وي کدا مذاکرات نه کیږي؟ تاسو مطمئن کیږي نه مخکې لای عمل به مسی؟
مون خو دغه فیصله کړې ده زموږ کوم تنظیم دی په شمول د کوم خلکو د ورګزو ان شاء الله که دلته د مونږ مطالبات نه پوره کیږي نه اوریدل کیږي صوبای حکومت راغلی او ضلع حکومت نه مونږ ګیلمن شوي، نو بیا مونږ انستر خار اسلام آباد پلاننګ شته سالته مونږ د پرلت وغځو.
داود ماموزو قومي اتحاد مشر بلال الدين چزبک همکار طارق ورغزی سره خبرې کړې وي. ماموزو قبیله احتجاج نن په څلورم ورځ هم په پیښور کې دوام لري او دوی له حکومت څخه غوښتنې لري. تاسې په دغه اړه باندې دوی خبرې واورېدې.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
مشال لړیو ته وغوښتې اوریدونکو د تیراو باړي هغه وګړي چې کورونه یې د وسلوالو ضد پوځي عملیاتو پر مهال لنګ شوی ګیله کوي چې د ورانه شو کورونو د بیا رغول په سروې کې تری رشوت اخیستل کیږي. وی وای انتظامی له پکار دي چې دا عمل شفاف کړي او د روپو اخیستلو مخه ونیسي. خو په تیرا کې د سروې ټیم یو غړی بیا دا تورن ردوي وای دوی د حکومتي قوانینو مطابق سروې کوي. د خبر زلی مرستیال ریلیف کمشنر نوید اکبر وای متاثرین دي ورته درخواست ورکړي چې د سروې ټیمونو پر ضد کاروي وکړي. نور تفصیل د فرحات شینواری په دې راپور کې.
په تیرا بدمنیو جګړو کې په تیرا او باړه کې په زرګونه کورونه ویجاړ شوي او د دغه کورونو د بیا رغولو سروې روانه ده. خولسی وګړي شکایت کوي چې هلته د سروې ځنې ټیمونه د متاثر شوو کسانو نمونه لیکلو په وخت له هغوی رشوت اخلي او چې څوک روپۍ نه ورکوي دا هغوی نمونه پکې نه شاملوي. د باړې د ملک دین خیل قومي تړون مشر عبدالواحد پردای مشال ریډیو ته وایي
کې خومنګ په جاړو فریاد ستړي شو دریمه میاشتو چې سروي ټیمونه کور پریخه په کالور نوستي بارزو کې سروي لوړاړو چې کونه خلکو لا نویر کوي درې درې کول روپیا را سوري وي. سروي بیا چې کله شروع شي نو بالکل روپیا خلی یو کورم چاله بیروپونه نه کوي. کول په سر چې سروي تا کوي 50000 روپیا پیمنت خو بداسې شکل بداسې پیمنت کیږي پیمنت بداسې شکل کیږي روپیا بداسې شکل کې اخستل کیږي چې غوې دانه بغیر ثبوت هم نوي چې یو سړی وي چې بس مخو 50000 روپیا ورکړو سر مې وکړه بس دانه ویره نور ثبوت نوي.
په دې موضوع سره د تیراو باړې د متاثرینو یو مشر هاشم خان پر دې هم خبرې وکړې او دوی وویل
چې خلکو نه 50000 چانه 60000 چانه 70000 چې کم ټیم دی دا پیسې اخلي ته او سروې وتا کوي او ټوکن ور کوي او چې کوم خلک پیسې نه ور کوي هغه سروې نه کوي. لکه د مونږ خبرې مقصدم دغه دا بالکل ډیر شکایتونه شوی دي خو مونږ لکه عوامو لبه دا پیلو کوچې دغه شی خبره وکړو دغه شی مخنیوي وکړو چې خلک پیسې نه اخلي.
د خیبر ضلع مرستیال ډیپټي کمشنر ریلیف نوید اکبر وای چې څوک ورته د کورونو د سروې په وخت ټیمونو ته د رشوت ورکول ثبوت ورکړي نو دوی به پر ضد کاروایی وکړي.
بالکل مونږ دا ویلکم کوو را دي شي مونږ له دې درخواست راکې ښکار دې پکې منشن کی چې پچا باندې دې تور لګي چې چا د دین غوختي د چا په لاس غوختي د چا په لاس دې ورکړي سشي. بالکل مونږ دا ویلکم کوو هغه دې راشي مونږ به دې پراپر انکوایري کوو پوچ گچ به کوو هر شي نه به تپوس کوو چې کم یو بده کې ملوثي هغه ته به داسې
په تیرا کې د ورانو شو کورونو د بیا رغولو د سروي یو ټیم مشر سره مو په دې موضوع رابطه وکړه خو دوی د خپل نوم او غږ نه خپرولو په شرط د رشوت اخیستو تورونه رد کړل او ویل چې دوی په دې کار کې نه دي ککړ. د خبر د بیا بحالې څنګه چارواکي وایي چې د ویجاړ شو کورونو سروې نه پس یو رنشوي کور لپاره 4 لک روپۍ او نیم رنشوي کور لپاره 1,08,000 روپۍ معاوضه ورکوي. دوی وایي تر اوسه په باړه او تیرا کې خوښه 1,05,000 متاثرینو ته د معاوضو چیکونه ورکړي او دا لړۍ به دوام لري. یو اندازې مطابق په تیرا او باړه کې په تیر بدمنۍ کې څه باندې 1,00,000 کورونا ویجاړ شوی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا
بشانو لډیو ته وګستې او دونکو زو پیښور ته په پیښور کې په سترګو مازور کسان چې د اکتوبر له 11 رهیسې د خبر پښتونخوا اسمبلی مخته پر احتجاج وو پرون یې خپل پلت خاتم کړ. دین ابینو غوښتنه کوله چې د ټولنې هغه کسان یې چې تعلیم یافته دي حکومت ته ورته سرکاري نوکری ورکړي او چې څوک د نوکریو تعلیمي قابلیت نه لري هغوی لپاره د میاشتنۍ وظیفې وټاکل شي. د پېښور ضلع انتظامی سره تیر ماسوتن تر کامیابو مذاکراتو وروسته دغه نبینو خپل احتجاج ختم کړ. نور تفصیل له پېښور د غلام بوس په دې راپور کې.
پېښور کې د تیرو درې ورځو پورې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی مخې ته په سترګو د مازوره کسانو د ټولنې لخوا احتجاجي ناسته ترسره شوه. دوی له حکومت غوښتنه کوله چې د دوی کوم کسان تعلیم یافته دي نو هغوی ته دي سرکاري نوکرۍ ورکړي شي او چې کوم د نوکرۍ تعلیمي قابلیت نه لري نو هغوی ته دي په سهولت د خپل ژوند د تیرولو لپاره میاشتنۍ وظیفې مقرر کړي شي. د اکتوبر په 14مه نیټه د دوی د اکشن کمیټې یو غړي زیشان خان مشال ریډیو ته وویل
زمونږه دا مطالبات چې زمونږه هغه خلک چې په خوارې زاري تعلیم حاصل کوم مور په مور او پلار په انویسټمنټ کو دوی ول روزګار نه فراهم کوي غوی له دې روزګار فراهم کړي او چې کم ډیسیبل کوټه د په هغه کې دي د ویژوال امپیرډ د لپاره سپریټ کوټه مختص کی تاج ګاینده د لپاره موږ سره دا زیاتې نه کیږي.
دوی 13 ورځ د خپل احتجاجي پرلت ترڅنګ د پښتونخوا د اسمبلی مخې ته سړک هم د ټریفیک په مخ تړلې وو. سو احتجاج کوونکو په دغه محل مشال ریډیو ته وویل چې سړک یې ځکه تړلې چې احتجاجي د درې ورځو نه دوام لري خو څوک صوبایي وزیر یا مشیر د دوی د خبرې د اوریدلو لپاره احتجاجي پرلت ته نه دی حاضر شوی.
زمانو محمد صالح دی او سات سره تعلق لرم. زما اپ تعلیم دی نو دا حکومت نه مونږه ډیره زیاتې تمه لرلې. اغه زمونږ داسې حساب دی چې نن درې مورز د مونږ په دې ځای کې ناسیو بغیر ټینټ نه بغیر بسترینه او ایسوک زمونږ خاله ناراضي.
زما بیا تعلیم سره صحابه سره تعلق ساتم. حسین الله نوم مې او کم زم جایز مطالبات دی ګورنمنت پوری طور باندې اومندې او مونږه اډر راکی جاب.
زما نوم خالد عثمان دی. بی اف دا کم کسان تعلیمونه کړی دي په نوکری دغه کې دي چې کوم دا عمر د چا چډيري دا دغه کنه دي لپاره وظیفه مقرر کړي ده مونږه دا مطالبه ده جی.
خو بیا تیر ماسخوتن د پیښور د ضلع انتظامی چارواکو د دغه احتجاج کوونکو سره د پرلت د ختمولو لپاره په مذاکراتو کې بریالي شو او دوی سره د ضلع انتظامی چارواکو په تحریری ډول جمعنه وکړه چې د حکومت د پالیسۍ سره سم به د مازورانو لپاره په سرکاري نوکرو کې د 2% کوټې د عملي کولو سره د دوی د بیروزګارۍ ستونزه زر تر زره حل کړي. د احتجاج کوونکو د اکشن کمیټې غړو بیګا مسخوتن د چارواکو د دغه یقین دهانه وروسته خپل احتجاج پایته ورسولو. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشال لډیوتا هغه کیسه. اردوونکو په پاکستان کې پښتانه قام پرسته ګوندونه او سازمانونه د وزیر اعظم عمران خان په هغه بیان خبګان خودلې چې نوموړي د اکتوبر پر 11مه له یوې بهرنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي وو چې پاکستانی طالبان له پښتنو جوړ یو تحریک دی. پښتنو ملت پالو له وزیر اعظم غوښتي چې د خپلې دې خبرې له عمله بخښنه غواړي. دوی وایي د عمران خان دا څرګندونې پښتانه نړۍ ته د ترګرو په توګه ورپیژني. د وزیر اعظم د دې څرګندونو پر ضد مزدور کسان پټۍ په پېښور کې مظاهره اهم کړي او پښتون وژغورنې غورځنګ ویلي په پام کې لري چې دوی هم زر مظاهره وکړي. بلخو عوامي نشل ګوند هم د وزیر اعظم بیان ته سخت غبرګون ښودلی. خو د حکومتي ګوند غړي وایي چې د وزیر اعظم له خبرو ناسم مطلب اخیستل شوی. تفصیل په دې راپور کې.
طالبان
ز پښتون موومنت د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دی چې وايي تحریک طالبان پاکستان د پښتنو تحریک دی. نوموړي د خبرو پښتانه قام پرسته خپکړي غوښتنه کوي چې وزیر اعظم دې پر دې خبره بخنه غواړي. د ملي جمهوریت غورځنګ ګوند مشر محسن داوړ په ټویټر لیکلی چې پاکستان وزیر اعظم یو وار بیا پښتانه ترهګر یاد کړي او د هغو لکونو پښتنو په زخمونو یې مالګه چولې چې طالبانو په ترهګرۍ کې یې خپلوان وژل شوي. محسن زیاتوي چې په اسمبلی کې یې قرارداد اهم جمع کړی چې پښتنو ته په طالبانو ویلو او له ترهګرو سره یې په موازنه کولو دی عمران خان معافي غواړي. د پاکستان مزدور کسان پارټۍ هم د عمران خان د یادو څرګندونو خلاف په 12 اکتوبر په پېښور کې مظاهره ترسره کړه. وایي دا ډول مظاهرې به په ټول ملک کې کوي. د دې ګوند خبر پښتونخوا مشر شکیل واحد الله وایي د مظاهرو هدف یې نړۍ ته دا ښودل دي چې پښتانه ترهګر نه دي بلکې د ترهګرۍ ښکار دي. نوموړي په 12 اکتوبر مشالډو تو ویل د ترهګرۍ له کبله لکونو پښتنو ته مرګ جوبله واوړېده. کورونا سکولونه هسپتالونه بازارونه یې ړنګ شول. او اوس د هیواد مشران تحریک طالبان پاکستان ته د پښتنو تحریک په ویلو سره په پښتنو د ترهګرۍ ټاپه لګول غواړي.
دا 12 اکتوبر
خبرې شوی د لندن میشته میډل ایسټ آی رسنۍ په مرکه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې تحریک طالبان پاکستان وسله والا ډله د پاکستان غاړې ته له افغان پولیس سره جون کون کې پښتانه دي.
تحریک طالبان پاکستان څوک دي؟ ٹی ٹی پی پاکستان غاړې ته په پوله پرتا پښتانه دي. طالبان د پښتنو تحریک دی. په افغانستان کې له 45% تر 50% پورې پښتانه دي. خو دې غاړې ته په پاکستان کې بیا د دغه دوه چنده پښتانه دي. نو چې کله امریکای په افغانستان کې د طالبانو حکومت ختم کړ نو د دې غاړې د پښتنو مکمل همدردیانې د طالبانو سره وي. دا همدردیانې د مذهبي نظریه نه بلکې د پښتون قام پرستۍ له وجې وي. نو چې کله موږ د ترهګرۍ ضد جنگ کې د امریکا ملګری شو نو دوی د پاکستان خلاف بریدونه پیل کړل او ځان ته یې پاکستانی طالبان ویل شروع کړل.
پښتون ژغورن غورځنګ وایي نیټاینر ټاکلې خو ډېر زر به د وزیر اعظم عمران خان د یادو څرګندونو خلاف مظاهرې پیل کړي. د غورځنګ یو مخکښ علمزی مسید په 12 اکتوبر مشالې ډوته ویل چې په افغانستان کې د پاکستان پر رول تر نیوکو وروسته عمران خان هڅه کوي چې له نړیوالو رسنیو سره په خبرو کې په دروغ ثابت کړي چې په کابل کې د امریکا ملاتړي حکومت په ختمولو کې پاکستان نه بلکې د هیواد پښتنو له افغان طالبانو سره ملاتړ کړی دی. د پښتون قام پرسته ګوند عوامي نسل پارټي مرکزی ویاند زید خان په 12 اکتوبر له مشالو سره په خبرو کې بیا ویل ک عمران خان وایي چې تحریک طالبان پاکستان د پښتنو تحریک ته نو په 14 او بریدونو کې د زرګونه پښتنو د وجلو ذمواري ولې یادې ډلې اخیستي. نوموړی وایي طالبان د پښتنو قام پرستو خلاف دي او د دوی د ګوند سلګونه غړي یې وجلی دي. بل خو د حکومتي ګوند او پاکستان تحریک انصاف د خامی اسمبلی غړي اقبال افریدی په 12 اکتوبر مشاله ډوته ویل چې د عمران خان د خبرو هدف کله هم دا نه وي چې نړۍ ته پښتانه د ترهګرو په جامه کې وړاندې کړي. دا وایي د عمران خان مخالفین د نوموړي خبرې بغیر له سیاق او سباق وړاندې کوي چې دارنګ پښتانه ګمراه کړي.
د پښتنو د غیرت او د پښتو او د مننې او د هغوی د درسته خلن عمران خان په خپل کتاب کې ذکر کړی دی چې په هغې کې د غیرتمند قبایل په نوم باندې مشهور دي. لکه دا
لکه چې افغان طالبانو په 15 اگست کابل نیولې نو له هغو وروسته په سپتمبر میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له سی این این سره په مرکه کې او بیا وروسته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپله وینا کې وویل چې د قبایلي سیمو اوسیدونکي له طالبانو سره همدردي لري. او اوس یې ویلي چې تحریک طالبان پاکستان د پښتنو تحریک دی. دا ډله چې اوس یې مشري نورولی مسعود کوي د پاکستان حکومت پر ضد جنګیږي. د دوی په فکر د حکومت د غربي نړۍ په خواخوا کارونه کوي. په 2000 کال کې بیت الله مسعود د دې ډلې بنیاد کېښود.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري.
خو ارڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
مشال لړیو ته وګستې اردن کو عوامي نشل ګوند د خیبر پختونخوا په بیلابیل ځلو کې د ګرانۍ ضد احتجاجي کمپونه لګولې وای چې د ګرانۍ لوجې عام ولس له سختو مشکلاتو سره مخ دي، نو حکومت د ضرورت د استعمال شیان نرخونه را کم کړي. خو د تحریک انصاف حکومت دریځ لري چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د شوو تدابیرو له امله د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د پاکستان اقتصاد هم خراب شوی، خو کوښښ کوي چې په ګرانۍ قابو عمومي او ولس ته اسانتیاوې برابرې کړي. په منګوره کې لګیدلی یو احتجاجي کیمپ ته زموږ همکار نیاز احمد خان ورغلی او دا راپور یې رالیږلی.
د سوات بنګوري خار په نشاط چوک کې ګنشمیر د عوامي نېشنل ګوند ځلې مشران د سړک په غاړه لګېدلې تمبوکې احتجاجي ناشته کړي. ناشته ته وار په وار عہدیداران د ګرانۍ په ضد تقریرونه هم کوي. د ضلع سوات عوامي نېشنل ګوند مشر ایوب اشاړی وایي چې د پارټۍ مشرانو په فیصله دوی هم د حکومت په ضد احتجاجي ناشته کړي.
ډېرې نورې مسلې دي، خدا گرانی نندا د چې غریب سړی بالکل د تباہی سره مخابق ده، او درمیانه طبقه چې دا هغه غریبانه د علاج دوایانی نشي اغسته، بلونه څوک نشي ورکولای، څوک ځان لا چره کور لا رزق نشي پیدا کولای. دا غي د پاره زمنګ په ځلی هډ کوارټر کې، هر ځلی هډ کوارټر کې نندا احتجاج ده د تاو بجونه د شپګو بجو پورې.
احتجاجي کیم ننداري کونکو شپې ته کلند خوازه خیر نثار احمد وای چې 13 کالو راسه گرانی زیاته شوي، عام خلق د مشکل سره مخ ته.
د بلګانه ډیر به تحاشه بوجراغه چې هغه عام سره د برداشت نن سبا قابل نه ده، چې هغه عام سړی برداشت کړي چې یو سړی په 300 روپۍ باندې گزاره کړي، دا هغه نن په 1500 روپۍ باندې دا هغه د کور گزاره دا هغه نه کیږي، نو اخر دا خلک بس کوي.
د سوات سره تعلق لرونکي خبريال غبور خان عادل چې احتجاجي کیمپ ته رپورټینګ ته ورغله وایي چې عام خلک هم د ګرانۍ او بیروزګارۍ نه پریاد کوي، ځکه خلک دغه احتجاجي کیمپونو ته ورځي.
دا ګرانۍ واجې په پارټۍ باندې را او د ګرانۍ نه عام سړی عام وګړي ته ډیر زیات متاثر دي، او په کار دار چې حکومت هم داسې اقدامات وکړي چې د عوامو د هغه سن سره لیپ میل او روزانه پېټرول یم کم مصنوعات چې یاد اړو شو نور د استعمال کم شي چې پای کې ډیر به ته شي.
د حکومتي پارټۍ ملکن ډیویژن مشر او د سوات نه د صوبایي سملي غړې په ځلکیم په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي چې ګرانی ټوله نړۍ کې راغلی ده او حکومت دغه لپاره هلې ځلې کوي.
کله منګای چې تاسو ګوره په ټوله دنیا ده، کورونا دا دنیا بند شوی، داخله چې یو کارخانه بند کی میاش نو هغه چې بیا میاش بعد کولای دا غوسه سیستمي خامہ خامہ مطلب چې پین کم کی کمې راغله، پر روزګار کی کمې راغله، سمره نوکران چې کار کوي هغه د پر هغه ډیسټربینګ پیدا شوی، کور کې دا وو کمې راغله، دا خو پوره دنیا بند و. تاسو ته خپته ده چې دریم کال لوان دی یوازې زمو ملک نه دی، ټول دنیا بند ده، او دا غي سره سره د منګای منګ بالکل منګ هم تسلیمو ان شاء الله تعالی مې کارو شروع کړی ډیر دستي د خپل باکو بری قابو بیا ومي.
د امین شلګون مشرانو وینا ده چګرانی او بیروزګاری دا وخت د ټولي صوبې لوی مسله ده، ځکه دوی په ټوله صوبه کې احتجاجي کمپونه په دې غرض لګولي چې حکومت عام ولستا مرستې ورکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
مشال ریڈیو تا وگستی او لگشی وکی دولسنیمی بجی کی دون کی دی لاغو ورستا ہم وستاس لپارا یوش میر موضوعات لرو خو احمد الله راغلی دی نو لومبه له غوی د خبرو لنډی څورو.
د ایران فوج مشر جنرال محمد باقری پرون په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره لیدلی. د وزیر اعظم له دفتره په جاری شوي بیان کې ویل شوی چې عمران خان او محمد باقری د ملاقات پر مهال خپلمنځي اړیکو ترڅنګ په نورو مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. محمد باقری له دې هیواده د یو لوړ رتبه فوجي پلاوي په مشرۍ د اسلام آباد په سفر دی. هم پرون یې د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم لیدلی دي. پاکستان حکومت وایي هغه افغان زده کوونکو ته چې د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي د هیواد ته د داخلېدو اجازه ورکړي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په ټویټر لیکلي د 900 زیات افغان زده کوونکي چې د ویزې ترڅنګ د پاکستاني پوهنتونونو اسناد لري د تورخم له لارې به پاکستان ته واوړي. په پیښور کې د اورګزو د ماموزو قبیلې احتجاج نن په څلورمه ورځ هم دوام لري. احتجاجیان چې د پریس کلب مخې ته ناست دي له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د امن پر ځای کړي. هلته د فوجي عملیاتو پر وخت ړنګو کورونو سروې دی وکړي. خو د حکمران دن پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی غازی غزن جمال چې د اکتوبر پر 12 احتجاج ته ورغلی و وینا یې وه چې په ماموزو کې د جنګونو او فوجي عملیاتو پر وخت ړنګو شوو کورونو سروې روانه ده او څوک به هم له مرستو نه پاتې کیږي. په افغانستان کې طالب چارواکو امریکا او اروپایي استازو ته خبرداري ورکړی چې پر دوی د فشارونو د دوام لپاره د بندیزونو څخه کار واخلي دا به د اقتصادي کډوالۍ یوې نوې څپې ته لار پرانیزي. د طالبانو د حکومت د بارانو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په قطر کې لویدیځو ډیپلوماټانو سره په خبرو کې وویل افغان حکومت کمزوري کول د هیڅ چا په ګټه نه دی ځکه چې منفي اغیزې باید د نړۍ په امنیتي سکتور نیغ په نیغه اغیزې ولري. او د شل لوریزه کې نړیوال کرکټ جام لوبې بعد راتلونکي اتوار یا یک شنبه نه په عربي ملکونو عمان او متحده عرب اماراتو کې لیږي. په دې سیالیو کې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون شپاړس لوبډلې برخه اخلي. د سیالیو فاینل لوبه بعد نومبر پر 14 په دوبۍ کې کیږي.
بشار لډیو ته وګورئ چې د احمد الله تاسو د خبرونو لنډیز باندې کو په دینی مای کې تاسو لپاره د شلوریزا نړیوال کرکټ کپ په اړه هم ځانګړی راپور لرو. خو تر هڅه مخ کې راځو دې ته چې د یو شمېر اسلامي هیوادونو د بنو چارو وزیران کابل ته روان دي. تر اوسه د ترکیه او انډونیشیا د بنو چارو د وزیرانو د تک خبر شوی او د ترکیه د بنو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي چې د ځینو نورو اسلامي هیوادونو د بنو چارو د وزیرانو د سفر ژمنه هم ترلاسه کړی ده. دا وزیران کله او د څه لپاره کابل ته ځي هغه زیاته چې واکمن حکومت پکې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. جزئیات د احمد شیبر په دې راپور کې.
د راپورونو له مخې د یو شمېر اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو وزیران غواړي د کابل د سفر پر مهال له طالبانو سره پر دې خبرې وکړي چې نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي او له زده کړو د نجونو ممانعت د اسلامي اصولو خلاف عمل دی. روسه تر دې چې طالبانو د اگست په 15 کابل ونیو دوی له شپږم ټولګي ورپورته نجونې له زده کړو راوګرځولې او تر اوسه یوازې په دریو ولایتونو کندوز، بلخ او جوزجان کې نجونې پریښې دي چې له شپږم ټولګي ورپورته هم زده کړې وکړي. د مزار شریف په ښار کې د الهام صداقت په نوم یو زده کوونکی اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل
موږ د مزار شریف په کچه د ښوونځیو پرانستو ته ډیر خوشاله یو. هیله من یو چې د نورو ولایتونو ښوونځي هم ډیر ژر خلاص شي او نجونې وکړي شي چې خپل درس او تحصیل ته ادامه ورکړي.
تر بلخ ولایت مخکې په کندوز کې ښوونځي پرانستل شوی وو. د کندوز ښار د سید درک سیمه د نسوان لسی د 12 ټولګي زده کوونکي سنا کاکړ هم لاس جیرډو سره د خبرو پر مهال د شونځو پرانستو ته خوشي څرګند کړه.
خونځي هم خلاص دي، استادان هم مکتب ته په وخت سره راځي، مونږ هم خپل درسونه وایو. د تیر په شان وخت نه اوس خله آرامي ده او ستونزه نشته.
طالبانو تیر ځل له 1999 تر 2001 کال پورې د خپل واکمنۍ پر مهال د نجونو زده کړې منع کړې وې. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سیشن بی پروس په قطر کې وویل چې د نجونو ښوونځي په پرانیسي او دوی غواړي چې د نجونو د زده کړو لپاره سم چاپیریال رامنځته کړي. تر اوسه دا معلومه شوې ده چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو او د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رینیو مارسوري کابل ته ځي. د دې سفر د وخت په اړه د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر پرون وی خبري غونډې ته وویل چې په تو ورځو کې به دا سفر وشي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر سره پرون وی غړي خبري غونډه ته دا هم ویل چې لمر سعودي سره په دې اړه په نیویارک د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ هم تیر میاشت خبري کړې وي او د اسلامي هیوادو د باندنیو چارو یو شمېر نور وزیرانو هم دا نظریه خوښه سوي وه. د شغلی چاو شغلو په وینا د کابل د سفر یو هدف ده هم دی چې له افغانستان سره د بشری مرستو لپاره د شرایطو په چمتو کولو کې مرسته وکړي. د سیشن بی پورس د افغانستان لپاره د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو یا جی شل ځانګړي غونډې ته د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وړاندیز وکړ چې د افغانستان لپاره د جی شل یو دایمي کاري ډله رامنځته کړي چې هلته بشري بحران ته ورسیږي او طالبان وهڅوي چې یو پراخ بنسټه دولتي سیستم رامنځته کړي.
مشال لډیو ته وګستې یو مشبر تاسو ته راپور وړاندې کوو چې د یو شمېر اسلامي هیوادو د بنو چور وزیران کابل ته روان دي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اوریدونکو د ایرانی پوز مشر جنرال محمد باغیری د دې هیواد د یو لوړ رتبه پوزي پلاوی په مشرۍ د پاکستان په دروازنی سفر دی. دغه پلاوی چې د اکتوبر پر 12 اسلام آباد ته رسیدلی د وزیر اعظم عمران خان او د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جد باجوا په ګډون له یو شمېر لوړ پوړو پاکستانی چارواکو سره پر دوړ خیزا او سیمه ایز امنیت او ثبات خبرې کوي. په افغانستان کې د اگست پر 15 د طالبانو واک ته رسیدو وروسته پاکستان ته د ایرانی پلاوی دا سفر مهم ګڼل کیږي. دا چې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ پر کومو مهمو موضوعاتو خبرې کیږي او په اوسنی وخت کې دا سفر څومره مهم دی احمد شاه زمي په اړه تاسو ته راپور وړاندې کوي.
د ایرانی پوځ مشر میجر جنرال محمد باغیری په داسې حال کې د لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ پاکستان ته سفر کړی چې په دا وروستیو کې د دواړو په گاوند افغانستان کې طالبان په واک کې راغلي او یو شمېر افغانان پاکستان او ایران ته دا وشتو هڅه کوي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ویلی چې پاکستان ته د جنرال باغیری د سفر مخه د دواړو هیوادونو ترمنځ دوړخیزي همکاري ته وده ورکول، پر شریک پولو امنیت شکول او د اسلامي نړۍ پر یو لاټ چارو پر بحث سربیره د ترګری پر ضد جګړه ده. دا اژانس په خبره د دواړو هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د سولې او ثبات د یو شریک نظر په ګډون په سیمه ایز ثبات کې د خپل رول لوبول په اړه خبري کوي. د دفاعي چارو په د پاکستان د پوز په خوانی لیفټیننت جنرال تلت مسعود وای چې د ایراني او پاکستاني چارواکو ترمنځ به د بحث مهمه موضوع دوړخیز او سیمه ایز امنیت وي.
تو ایرانی بلوچستان او پاکستانی بلوچستان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په شریک پوله د نشئی موادو او انساني قاچاق په ګډون د ترهګرۍ په خرامست کېږي او بلا بل وسلوال د ایران لخوا د پاکستان لوري ته او د پاکستان لخوا د ایران لوري ته وخت نا وخت بریدونه کوي. نو د دوی د بحث تمرکز په امنیت پر دې سربېره به دواړي خواوي پر دې خبرې کوي چې څه ډول په دواړو خيزاړي کو تجارت کې بهتري راولي
بهتر کړي
چارت کو. پاکستان او ایران شاوخوا 900 کیلومتر شریک پوله لري چې اوس ترمنز د کټارو لګولو کار څه باندې نیمای تر رسیدلې دي. پاکستانی چارواکي وایي چې په دې ګام سره به پر پوله امنیت نور هم ټینګ سي او د ترهګرۍ د پیښو مخه به ونیول سي. د جنرال باغیری لراته ګوډان دي د روان میاشتې په لومړیو کې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علي باغیری کانی په مشرۍ هم یو پلاوی اسلام آباد ته تللی او هلته د پولی د امنیت او دوړخي زاړیکو په ګډون پر افغانستان بحث کړی و. په ایران کې د پاکستان په خوانی سفیر محمد آصف دورانی وای چې د پخوا پرتله اوس د ایران او پاکستان پر پوله د نامنی پیښې ډیر کمی سوي دي او دواړو هیوادونو د ترګری د مخنیوي لپاره سرتیری ځای پر ځای کړی دي.
پاکستان خپل جنوبي بلوچستان کې نوې اف سي کمانډ استابلیش کړل او فقط د ایران مرز د پاره دي او د تیر برې سلور کلو کې د زیات بدلون راغلی دی او
آصف دورانی زیاتوی چې د ایران او پاکستان ترمنځ لوی لانجه نسته بلکې یوازې پر ځینو چارو د فکر او نظر اختلاف موجود دی چې دواړو خواوې د خبرو لالارې د هواري هڅه کوي. خو نوموړی زیاتوی چې په افغانستان کې دوستنی بدلون له کبله د ایراني پلاوی د سفر ارزښت نور هم زیات شوی دی. دروان 2020 کال د اگست پر 15 نیټه طالبان کابل ته ننوتل او د سپتمبر پر 8 په افغانستان کې د مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ خپل سرپرست حکومت اعلان کړ. خو تر دې دمه نه خو د ملګرو ملتونو سازمان او نه هم کوم بل هیواد د دوی حکومت په رسمیت پیژندلې دي. تلت مسعود وایي چې په افغانستان کې د حالاتو له بدلون سره تر ټولو زیات پاکستان او ایران اغیزمن کیږي.
افغانستان کې چې حکومت ده وو دا چې د افغانستان نوی حکومت به د هیواد له ټولو طبقو سره سره ډول چلند کوي او څنګه به ثبات راولي. دا هر څه پر ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان اغیز کوي. نو ایرانی او پاکستانی چارواکي به د افغانستان په اړه خپل نظرونه شریکوي او د یو تفاهم هڅه کوي. دوی به پر دې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د اوضاع د بهتری لپاره سره ډول همکاري کولای شي،
افغانستان کې حالات بهتر کیږي.
پاکستان ته د ایرانیو پلاو تر سفر وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان د گاوند هیوادونو د سفر پر مهال د اگست پر 28 نیټه تهران ته تللی وو او هلته د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د افغانستان د بدل سوي حالت او راتلونکو پاړو پر خبرو سربیره د ایران او پاکستان پر دوه اړخیزه چارو هم خبرې کړې وې.
مشال لډوتا اوګست د ایران پوځي پلاوی پاکستان ته سفر څومره ارزښت لري پر دې مده مشال زمیرا پور وریدو.
دا مشال ریډیو دا
روزن کو پرنګهار کې تر شلو پوری سیمایزو رادیو غانو د اف ام په چپو فعالیت کوو چې وسې تر نیمایي زیاتې د اقتصادي ستونزو له عمله له فعالیت لوېدلې دي. د سیمایزو رادیو غانو مسولین وای ک طالب چارواکي او نړیواله ټولنه د سیمایزو رادیو غانو په فعالیتو کې مرسته و نه کړی نو د بیان د ازادۍ په برخه کې به ډیر څه لاس ورکړي. طالب چارواکي وای چې د رسنیو په بندیدو کې بي رول نه لري. هر رسنۍ کولی شي چې د اسلامي او کلتوري ارزښتونو ته په پام سره خپل خبرونه ته دوام ورکړي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
په ننګرهار کې هم د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په لزګونه سیمایز رادیوګانې فعالې وي چې ګڼ خزینه او نارینه ژورنالیستان پکې په دندو بوختل. خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم ګڼو رادیوګانو د اقتصادي ستونزو له امله خپلې خپرونې بندې کړې چې ورسره تړلي ژورنالیستان پکې له دندو بې برخې شوي دي. په ننګرهار کې د سیمایزو رادیوګانو د اتحادیې مشر شفیق الله رحماني وایي په دې ولایت کې شل اف ام رادیوګانو فعالیت درلود خو په دې وروستیو کې زیاتره خپل فعالیت درولې او کارمندانی په کور شوي دي. نو موړه د رسنیو د فعالیت د درېدو لامل هم اقتصادي ستونزې یادوي.
ننګرهار کې د افلم رادیوګانو تقریبا د شلو په شاوخوا کې افلم رادیوګانو فعالیت درلود. په دې وروستیو کې چې د نورو ټولو چارو ترڅنګ اقتصادي بوج خپل کړی دی، په افلم رادیوګانو باندې هم خپل سوری وغوړاوه. ننګرهار کې د شلو رادیوګانو نه بندي وي یوازینی لامل یې د اقتصاد کمزوري ده. پروژې نشته، د آزاد بازار کې کاروبار ختم شو. کوم اعلانات چې دی د بازار نه لرل هغه خلکو کاروبارونه ولاړ دي، هغوی مغه خپل اعلانات ترې نه واخیستل. نو په ټوله کې ویلی شو چې اقتصادي بوج د رادیوګانو
په دغه سیمایزو رادیوګانو کې یو هم اصلاحګ رادیو و چې اسلامي خبرونې وړاندې کولې. د دې رادیو د خبرونو مدیر محمد ګلاب توحیدیار وایي
تر اوسه پورې موږ سره عام خلکو زمونږ اوریدونکو همکاري کوله، هغوی د خپل عاید یوه برخه موږ ته رالېږله. مثلا زمونږ خویندو هغوی خپل زیوارات او د سرو زرو غوږوالۍ او ګوتنۍ دی موږ ته رالېږلي. اوس وخت کې د خلکو عام اقتصادي وضعیت ښه نه دی، نو که خلکو نه غوښتنه موږ هغوی همکاري نه شو کولی. په همدې خاطر موږ لږ قرضدار شو او وم غوښتل چې خپرونې څه وخت لپاره معطل کړو تر څو چې بېرته د خلکو اقتصادي حالات ښه کېږي. یو شل تنه همکاران شاوخوا چې موږ سره و
د سیمایزو رادیوګانو د اتحادیې مشر شفیق الله رحمانی اندېښنه لري او وایي که طالب چارواکي او نړیواله ټولنه په افغانستان کې له رسنیو سره په اقتصادي برخه کې مرسته ونه کړي، پاتې رسنۍ به هم خپل فعالیت ودروي چې دا به د بیان ازادۍ ته لوی زیان ورسوي. بل لور ته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیولا مجاهد ویلي اغور رسنۍ او چې فعالیت درولې د دوی لخوا نه دي تړل شوی، بلکې ګڼي رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوی دي.
اغور رسنۍ سره حمایت کوو چې روزم تاسو دې شاهدانو دې رسنۍ د استاد سره موږ غونډې درلودې، هغه دې حمایت په مقصد وي. اوس هم هڅه کوو چې ټول رسنۍ سره موږ حمایت وي او تکړه حکومت رسنۍ چې باندې سوي دي غوډ درې له تونه درلودل چې نو خپل خپل کار پی خیدا یا جن ته کېږي چې اقتصادي ستونزې پیدا شوی او چې نو باندې ویر هم متاري سوي په هغه وایلو کې چې ویر له وجې ځینې ولایت کې کېږي
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د معلوماتو په اساس په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته 155 رسنۍ اړې شوي چې خپل فعالیت ودروي چې له امله یې په سلګونه ښځینه او نارینه ژورنالیستان له دندو بې برخې شوي دي.
مشال لډیو ته وګه ستې تاسو ووریدل چې په افغانستان کې سیمېزي رادیو غانې له څستون سره مخ دي.
پام کوه یال ور سره دي
خبرونه او فریادونه
اخر ستیمانه
لیکه چې تیر دی نه باسي. پام کوه
ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بفند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی قدرت وای دی مې او جی پام کو
د مشال لډیو مزاحیه پروګرام پام کوا هر ونی د جمعې او نهې پورز
او دن کو په ورستیو کې په پاکستان کې پټولنی شبکو د لکتر لګا دو سیاستوالانو خلاف ویډیو غانې خبرې شوې چې بکې پر هغوی د غیر اخلاقی کارونو تور پورې شو. سیاستوالانو هغه ویډیو غانې چالي وبللې او پر وړاندې د قانوني اقدام ژمنه وکړه. د لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د مهمو شخصیتونو په اړه د رسوایی مواد خبرېږي. تر دې مخکې هم د هغه هیواد سیاستوالان قاضیان چارواکي او نور شخصیتونه د بدنامۍ له کمپاینونو سره مخ شوی دي. شنون کی وای د دې ډول کارونو مخه سیاست بدنامول او پر چارواکو فشار راوړل وی. د دې په خبره په پاکستان کې د بدنامۍ مخنیوي او سزاګانو قانون شته چې خلک یې کارولی شي. تفصیل پامیر سهر وړاندې کوي.
په ورستیو کې په پاکستان کې پر ټولنیزو شبکو د ځینو سیاستوالانو جالي ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې هغوی په غیر اخلاقی کارونو تورن شول. په دې کې یو ویډیو د واکمن تحریک انصاف ګوند د سیاستوالي او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د غړي آسیه صالح خټک او دویم یې د محمد زبیر د اپوزیشن مسلم لیگ نون د مشر میا محمد نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز بیان او د سند پخوانی گورنر دی. آسیه خټک تر ویډیو خپرېدو وروسته له رسنیو سره خبرې ونه کړې، خو د سپتمبر پر 13مه یې پر ټوټر لخپل انزور سره یو اردو شعر خپور کړی چې پکې راغلی چې چای چې د پرځولو هڅه کړې وه هغه تر هغې وروسته مایوسه شوی چې نوموړی خپل کار ته ادامه ورکړه. تر نوموړی مخکې زبیر د سپتمبر پر 26مه پر ټوټر په بیان کې هغه ویډیو جالي و بلله او وایي دا سخت شرمناک کار دی. نوموړی ویلي په اخلاص پوره ژمنتیا او وقار یې د هیواد خدمت کړی او د پاکستان پرمختیا لپاره به غږ پورته کولو ته دوام ورکوي. د پاکستان یوې خبریالې غریدې فاروقي هم پر هغه ورځ پر ټوټر په بیان کې ویلي ول چې زبیر د پیښې د پلټنو نیت کړی دی او عدالت ته ځي. زبیر د پاکستان د پلانونو د وسنی وزیر اسد عمر ورور دی. نوموړی د اکتوبر پر 2مه د پاکستان یو خبريال منصور علي خان ته په مرکه کې وویل هیڅ ناسم کاری نه دی کړی او ځکه نه ډاریږي او خپل کار ته دوام ورکوي. دا البته ویل چې هغه ویډیو یې کورنۍ او خځه زخت پریشان کړ نو ځکه یې تر ځنډ وروسته خبرګون وخود.
مهرباني وکړئ پر دې پوه شئ چې زه کورنۍ لرم او هیڅ کورنۍ خځه یا بچی دا ډول خبرې نشي زغملی. زوایم که تاسو له ما سره سیالی کوئ په سیاست کې وکړئ، پر ما انتقاد وکړئ، زه به برداشت کړم. تاسو په سیاسي هڅو زما سیاست ختم کړئ، ناکامه کړئ، زه به وزغمم. خو دا څه چې وشول، آیا دا د یو کس د میرمن لپاره د برداشت وړ ول؟ زما ښځه د رواني صدمې ښکار شوه او اوس هم زخت خپه ده.
خدا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د مهمو شخصیتونو په اړه د رسوایی مواد خبريږي. په تیرو کلونو کې د قاضي ارشد ملک په اړه هم د یو محفل ویډیو خبره شوې وه. هغه مهال نوموړی د پخواني وزیر اعظم میا نواز شریف پر وړاندې د درغلیو د مقدمې قاضي وو. البته له تیرې څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې د موبایل ټلیفون د انټرنیټ او ټولنیزو شبکو له دودېدو سره د شخصیتونو د بدنامولو او د هغوی د تورنولو کار د پخوا پرتله اسان شوی دی. په خیبر پښتونخوا کې د قامي وطن ګوند عمومي سیکرټر او شنونکی هاشم بابر وایي دی خوشاله دی چې پر ټولنیزو شبکو ولس د سیاستوالانو د تازه جالي ویډیوګانو خپرېدو هرکلی ونه کړ. دی وایي دا ډول کارونه خورا شرمونکي وي چې د پاکستان له ټولنیزو او دینی ارزښتونو سره سمون نه خوري.
د یو مسلمان په حیثیت باندې ماته د قرآن حکم شوی دی او د پیغمبر چې کوم دی حدیث دی چې کتا زما په بنده پرده واچو او زه په پتا پرده واچو. نو دا یو ډېر کرکجن کار دی او دا خوشاله خبره دا ده چونکہ دا په سوشل میډیا باندې دا خبر راغا نو سوشل میډیا کې عام خلکو ورلا ته شاباش ورنکو. نو اوکار ده چې زمونږ اولس هر قسم څه دی، هر قوم نه سم دی، کده هر دین نه دی چې پریکړه فیصله وکړي چې دا څه زونه په بنډ جوړي.
پا پښتنه دا ده چې د شخصیتونو پر ضد د جالي ویډیوګانو خپرېدو تر شا مخې څه وي؟ هاشم بابر وای په پاکستان کې مقتدره طبقه غواړي لداسې کارونو سره سیاستوالان، قاضیان او مهم شخصیتونه بدنام کړي.
زورور طبقه چې هغه مالدار طبقه دی او د پیسې په زور کوي او د پیسې په زور باندې د کم نه خلکو نه اوټو مغشتې شي، نو یو خدا خبره بګی دا څه په دې زیات ضروري دی. بل دا راځي چې سیاستدان چې کم دی هغه مختلف رائټس چمشتا او لیفټس چمشتا او نیشنلس چمشتا، خصوصا زمونږ په پاکستان کې چې کوم نیشنلسټ سړی پاتې شوی دی، نو هغه هغه هغې اصلي مانا دا ده چې هغه د خپلې صوبې حقوق غواړي، نو هغه نیشنلسټ شو. خصوصي طور باندې لکه چې په پښتونخوا کې والي یا په بلوچستان کې واخلي، نو دا نیشنلسټیان ځکه ګڼلې کېږي ځکه دا ډېر غریبي طبقې دي.
د بابر په وینا په پاکستان کې چې کوم سیاستوالان د ولس د ګټو خبره کوي، زورورې طبقې د بدنامولو هڅه کوي. د ده په اند همدا لامل دی چې دا خورا ضروري ده چې ځواکمنې ادارې باید د آئین په دایره کې کار وکړي او پر ځواکمنو او مقتدرو خلکو هم قانون خاص عملي شي لکه پر ولس چې عملي کیږي. په پاکستان کې د مقتدره طبقې اصطلاح اکثر د هغه هیواد د امنیتي او استخباراتي ادارو لپاره کاریږي چې په بیا بیا یې په سیاسي چارو کې د مداخلې تور رد کړی او وایي چې په هیواد کې د ولسواکۍ یا جمهوري نظام پرمختیا ته مندی او د آئین په ټاکلي چوکاټ کې کار کوي. سیاستوال او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک د اکتوبر پر 14مه مشال راډیو تویل په 1900 زیږیز کال کې چې پخوانی پوځي مشر جنرال ضیاءالحق د ذوالفقار علي بوټو حکومت ړنګ کړ، نو په خپل شاوخوا یو لسکلنه واکمنۍ کې کوشش وکړ چې په پاکستان کې سیاست او جمهوریت بدنام کړي. دغه په خبره تر ضیاءالحق ورسته په پاکستان کې ولسواکي زیانمنه شو او که جمهوری حکومتونه جوړ هم شول، د امنیتی ادارې استابلیشمنت تر نفوذ او ان کنټرول لاندې ول. خټک وای په پاکستان کې په 1990 زیږیز کال کې چې بل پوځي مشر جنرال پرویز مشرف د میاں نواز شریف حکومت ړنګ کړ، نو پر سیاستوالانو یې د درغلیو تورونه پورې کړل او پر وړاندې یې مقدمه پیل کړې. د ده په خبره د سیاستوالانو او جمهوریت د بدنامولو سلسله تر هغې وروسته هم جاری وه.
چې کوم خلک به مشرف صاحب ملګري شو، نو که هغوی باندې ډېر الزامونه وو د رشوت، د فساد یا د ګډوډو کارونو، نو هغه به صفا شو. خو چې کوم به فرد جمهوریت لپاره ودرېدو، نو هغوی خلاف به کیسې راووتې. پارلیمنت خلاف ډېرې خبرې وشوې چې پارلیمنت د ډاکوانو او د غلو یو قسم ته کور دی یا مرکز دی یا داسې. زه تاسو ته یقین وایم، زه په سینیټ کې پاتې شوی یم 2009 نه 2015 کې تعلیمی اسناد مکتب سکول یا کالج یا یونیورسٹی کې سبق ویلے سرٹیفکیٹوں بیا وقتو چې دا سب دی که سم نه دی. نو دا دې لپاره و چې سیاست بدنامه کی تر سوچي خلق امریت تغاړه کی دي.
افراسیاب خټک وای په پاکستان کې واځي سیاستوالان نه بلکې نور شخصیات هم د بدنامۍ او لکیمپینونو سره مخامخ پاتې شوی دي. دای وای په 2009 زیږیز کال کې د احتساب قامی ادارې نیب پر مشر جاوید اقبال د فشار لپاره یو ویډیو خپره شو او په تاریخي تناظر کې کولی دی شي، نو ذوالفقار علي بوټو واخله تر بنظیر بوټو، آصف علي زرداری او میاں نواز شریف پورې د شاوخوا ټولو منتخبو مشرانو، سیاستوالانو او د جمهوري نظام لپاره د هڅې کوونکو خلاف کمپینونه شوی دي.
دا اوس چې کم د نیب چیرمن دی جاوید اقبال، دا یو ویډیو چې موږ مخکې ټلویزیون باندې چلیدلې وه، دا چې ذوالفقار علي بوټو خلاف هغه وخت کې جماعت اسلامي والا او زیولق چې کوم حامیان وو هغه یو کمپین چلاول و د هغې د مور بیبي باره کې چې هغه پخوانی د هندو کورنۍ نه وه او که نه داسې وه او هغسې وه. نو دا قسم ته خبرې شوي دي پاکستان کې بدقسمتۍ سره، چې دې لپاره چې سیاسي غچ واخلي خلک، سیاسي بدل واخلي. ډېر دا نه وو چې دا خبرې رښتیا که دروغ وي، خو دې کې زیات خبره دا وه چې سیاسي بدل اخیستل او خلکو باندې په فشار اچول دوا اچول.
په 2019 زیږیز کال کې د احتساب قامی ادارې مشر جاوید اقبال یو ویډیو خبره شو چې پکې نوموړی له یوې ښځې سره په خبرو لیدل کیږي. تر ویډیو خپرېدو سمدستي وروسته نیب د هغې ښځې په ګډون د ځینو نورو کسانو ضد مقدمه دایره کړه. اقبال هغه مهال په خبرو کې هوډ ښوولی و چې په درغلیو د تورونو اپوزیشن او حکومتي سیاستوالانو ضد به پلټنو ته دوام ورکړي. په پاکستان کې د خلکو د بدنامولو مخنیوي او مجازاتو یو قانون دی چې ورسره سم که څوک په لفظي یا لیکلې بڼه او یا هم د رسنیو له لارې د بل چا د رسوا کولو یا بدنامولو هڅه وکړي، نو عدالت ورته تر 2 کلونو پورې د بند یا جرمانی او یا دواړه سزاګانې اورولی شي. د پېښور هایکورټ وکیل شهابالدین خټک د اکتوبر پر 14مه مشال راډیو ته ویل، د پاکستان له قانون سره سم د غیر اخلاقي ویډیوګانو جوړول هم جرم دی. دغه په خبره د هر کس ضد چې داسې ویډیوګانې خپرې شي او یا یې له بلې لارې د بدنامۍ هڅه وشي باید عدالت ته ولاړ شي.
که یو کس دا دعوه لري چې زما خلاف دا ویډیو فیک ده، نو اسې ایمانن دغه سړي ته دام پکار دي چې هغه عدالت ته لاړ شي چې زما خلاف د فلانۍ
سوشل میډیا چینل یا چکم نیشنل میډیا دا یا د دین علاوه الکترونیک میډیا یا اخبار دا یو ویډیو یا تصویر شیا کړی دی چونکه دا دروغ دی زه دا چیلنج کوم. نو بیا په هغه کې هم داسې مقدمه درج کېدی شي چې په هغه کې قیدم کېدی شي او د دین علاوه دیمیجز دا سړی کلیم کولی شي د پاکستان د قانون مطابق.
د قامی وطن ګوند مخکښ سیاستوال هاشم بابر زیاتوي د پاکستان تاریخ مشاهده ښیي چې پر دې سربیره چې سیاستوالان د درغلیو په تورونو تورن شوي د بدنامولو هڅه یې شوې خو ولسی باور یې له لاسه نه دی ورکړی ځکه چې ولس پوهیږي چې سیاستوالان او سیاسي ګوندونه یې د اړتیاو پوره کولو او ورته د ژوند اسانتیاو برابرولو هڅې کوي.
مشاله دوته غوګستې په مسایل تاسو سره پر وړاندې کوو. په پاکستان کې د ویډیو سکینډلز په اړه باندې اوس راځي یو بل موضوع ته. 2023 شلوریز نړیوال کرکټ کپ په متحده عربی امارات او عمان کې شروع کیږي. د دې نړیوال جام میچونه په 2020 کال کې په هند کې کیدونکي وو خو د کورونا وبا له وجې وځنډول شول. دا ټورنمنټ چې 15 کال پس کیږي په 2018 کال کې ویسټ انډیز ګټلی وو. نور تفصیل په دې راپور کې.
ټاکل شوی چې د ووم نړیوال چلوریزه کرکټ کپ سیالۍ په 11 اکتوبر په عمان او متحده عربی اماراتو کې پیل شي. په دې کې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون 14 لوبډلې برخه اخلي. په نړیوال جام مخ کې به هر لوبډله دوه تمريني یا وام اپ لوبې کوي. دا تمريني لوبې چې د اکتوبر په 12 پیل شوي د 11 اکتوبر پورې به روانې وي. په دې لوبو کې په 12 اکتوبر سریلانکا، بنگلاديش او سکاټلند بیا هالند ته ماتې ورکړه. دا راز آیلند په وارم اپ لوبه کې د پاپووا نیوګینی لوبډلې ته مات ورکړه. پاکستان لوبډله به خپل لومبۍ وارم اپ لوبه په 13 اکتوبر له ویسټ انډیز او دویم به په 14 اکتوبر له جنوبي افریقا سره کوي. دغه راز افغان لوبډله به لومړی تمرینی لوبه د اکتوبر په 13 له سویلي افریقا سره او دویم لوبه به له ویسټ انډیز سره د اکتوبر په 14 نیټا ترسره کړي. د پاکستان لوبډله په خپل ګروپ کې له افغانستان، هند، نیوزیلند او دوه نورو هغه لوبډلو سره لوبې لري چې له اول پړاو باندې ګروپ ته ورځي. د نړیوال چلوریزه کرکټ کپ لپاره پاکستان یو وار د ټیم اعلان وکړ خو بیا یې پکې ځینې بدلونونه وکړل. لکه محمد اسنین، اعظم خان او سویب مقصود یې لرې کړل او د هغو پر ځای یې فخر زمان، سرفراز احمد او شعیب ملک د 15 لوبغاړو په ټیم کې شامل کړل. د ملي لوبډلې روزونکو وقارونس او مصباح الحق هم په سپتمبر میاشت کې خپل دندو استعفا ورکړه. دا په داسې حال کې دا چې د شلو ریزا نړیوال کپ په سیالیو کې د پاکستان کرکټ لوبډلې لومبه میچ د خپل روایتي حریف هندستان سره په 26 اکتوبر دی. تر دې دمه پاکستان د شلو ریزا ورلد کپ په میچونو کې له هندستان یو میچ هم نه دی ګټلی. خو د اکتوبر په 12 چې کله په آنلاین غونډه کې د پاکستان کرکټ لوبډلې له کپتان بابر اعظم پوښتنه وشوه چې د هند خلاف به په پاکستاني لوبډله څومره فشار وي، نو په جواب کې یې نوموړي وویل چې دوی پر ځان پوره باور لري.
دیکھیں آپ جب بڑے ایونٹ میں جاتے ہیں تو
دوائی گورا چھے گٹ ایونٹ تزیر نوستا باور او اعتماد دیر مانا لری دیو ٹیم او ڈلی پہیس زمگ مورال او اعتماد دیر لول دے او امید لرم چھمگ با دیر خل کرکٹ وکڑو شو. البته افغان کرکټ لوبډله چې په 12 اکتوبر په قطر کې واو د دې هیواد په کرکټ میدان کې یې د شلوریزه نړیوال کپ لپاره پریکټس کاوه. نو د لوبډلې اوپنر بیټسمین عثمان غنی په یو ویډیو کې وایي چې د کپ لپاره یې بشپړه تیاری نیولې دي.
ان شاء الله که خدای رضا و او باقي ژوند یو ښه شکل سره موږ یو ښه تیاری لپاره ورکړو تاسو سو خلاص سره ورنیږو.
افغان لوبډله په خپل ګروپ کې له پاکستان، هند، نیوزیلند او دوه نور هغه لوبډلو سره لوبې لري چې له اول پړاو باندې ګروپ ته راځي. افغان لوبډله به د اکتوبر په 15 په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه له ګروپ بی راغلي لوبډلې سره کوي. د شل اوریزه نړیوال کرکټ کپ په راوند 1 یا لومبي پړاو کې بعد اته لوبډلو ترمنځ مقابله وي چې لومبي میچ به یې په 11 اکتوبر د عمان او پاپووا نیوګینی ترمنځ وي. لومبه راوند چې په 28 اکتوبر ختم شي ول دی چې کومې څلور لوبډلې بریالي شي نو هغه به له وړاندې موجودو اته غوره لوبډلو سره شامل شي. نو دا پړاو به سوپر 12 یا غوره 12 نومیږي. په سوپر 12 کې به د 12 ټیمونو ترمنځ مقابله وي چې لومبه به یې په 28 اکتوبر د استرالیا او جنوب افریقا ترمنځ وي. دا پړاو چې په 8 نومبر ختم شي ول دی کومې څلور لوبډلې بریالي شي نو د هغو ترمنځ به په 10 او 11 نومبر سیمي فائنل میچونه وي. په دوی کې چې کومې دوه لوبډلې بریالۍ شوې نو د هغو ترمنځ به په 14 نومبر فائنل میچ یا پای لوبه وي. دا میچونه د پاکستان په پی ټی وی سپورټس، ټین سپورټس پاکستان، جیو سپورټس او په افغانستان کې یې په آر ټی ای سپورټ کتلی شئ.